مانو ولرو او تاسو ته به هم موقع درکو چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنی وکړي. اوس ساعت 4 بجې دی. جان آقا لی کوزه استودیو ته راغلی چې د نړۍ او افغانستان له وروستي حاله مو خبر کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د دوه اونیو پوځي عملیاتو په جریان کې له 200 زیات وسلوال وژلي. د چین سفارت وایي دوه تنه تختول شوي چینایان چې په کابل کې د پنجشنبې په ورځ باندې حمله شوې وه یوې روغ رمټ مندل شوی. او هندي عسکرو نن په هغه خارګوډي کې چې د مسلمانانو او هندیانو ترمنځ نښتې پکې روانې وي د ګرځېدنې د بندیز لګولو په مقصد ډزې کړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د دوه اونیو پوځي عملیاتو په جریان کې له 200 زیات وسلوال وژلي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي په عملیاتو کې شل تنه وسلوال ژوند نیول شوي او د ملي پوځ یوولس عسکر هم وژل شوي دي.
نزدیک به 200 نفر از دشمن اسیر شده و کشته شده که شامل 20 نفر اسیر می باشه و همچنین از نیروهای اوبی ملی 11 نفر شهید شده، 6 نفر هم زخمی شدند که وضعیت زخمی ها خوب است.
دا عملیات د لوګر ولایت په ازري او د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې تر سره شول. جنرال عظیمي وایي په نیول شوو کې چشنیایان، پاکستانیان او عربان هم شامل دي. له بلې خوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ویلامی کې د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او وسلوالو ته اوختي مرګ ژوبلې نه ده تایید کړې. په افغانستان کې د چین سفارت وایي درې چینایان په کابل کې وژل شوي دي او هغه دوه کسان چې تریتم و یوې روغ رمټ مندل شوی او امن ځای ته انتقال شوی دی. د چین سفارت پرون وویل دا کسان په کابل کې په یو اپارتمان کې اوسېدل. د سفارت په بیان کې ویل شوي چې په یو شمېر چینایانو قصدي بریدونه کېږي. د چین سفارت له افغان حکومته غوښتي چې په دې اړه دې جدي ګامونه واخلي او تحقیقات دې وکړي. د دې پیښې په اړه د چین سفارت نور توضیحات نه دي ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هندي عسکرو نن د هند تر واک لاندې کشمیر په هغه خارګوډي کې چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ نښتو کې پکې دوه تنه وژل شوي د ګرځېدنې بندیز د لګولو په مقصد د خبرداري ډزې وکړې. د سینګار د شمال ختیځ په 200 کیلومتره کشتوار خارګوډي کې د جمعې په ورځ د اختر د لمانځه د ادا کولو پر مهال شخړې پیل شوې وې. د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې مسلمانانو د ازادۍ او خپلواکۍ شعارونه ورکړل. پولیس وایي په شخړو کې یو مسلمان ژوندی وسوځول شو او یو هندو په ډزو کې ووژل شو. دغه راز 40 کسان ټپیان شوي دي. په کشمیر کې له 1970 کال راهیسې یو شمېر اسلامي ډلې د هندوانو د واکمنۍ پر ضد مبارزه کوي او په شخړو کې تر اوسه له 80 زرو زیات کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وایي هند خپل لومړنی په کور کې جوړ کړی اوبتل په اوبو کې د ازمیښت لپاره چمتو کړی. د اریهانټ یا د دښمن له منځه وړونکی په نامه دا اوبتل چې 6000 ټنه وزن لري په 2009 کال کې راڅرګند شوی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگتن له روسیې سره اړیکې دروي او له سره ورباندې کتنه کوي او دا ځکه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ده په وینا شاته ګوري. جمهور رئیس اوباما وروسته له هغې چې له پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د زړه نازله هڅه کوي د روسیې جمهور رئیس وهڅوي چې د شاته فکر کولو پر ځای مخ په وړاندې فکر وکړي. جمهور رئیس اوباما وویل د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو کې تر 2012 کال پورې یعنې د جمهوري ریاست پر څوکۍ باندې د ولادیمیر پوتین د بیا ټاکل کېدو تر وخته پرمختګ روان و. ډېر ښه کارونه شوي او باید دوام کړی وای. یو بل شی هم حقیقت لري او هغه دا هغه مهال چې پوتین د جمهوري ریاست پر څوکۍ کېنات زما په فکر موږ د روسیې له لورې زیاته څرګندونې واورېدلې چې د امریکا پر ضد وي. په دې څرګندونو کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ساړه جنگ د وخت د سیالیو زړې خبرې کېږي. ما ښاغلی پوتین وهڅاوه چې د شاته تګ پر ځای مخ په وړاندې فکر وکړي. جمهور رئیس اوباما ویل روسیې سره اصلي راپورته شوي مخالفتونه د سوری د کورنۍ جګړې، بشري حقوقو او په روسیه کې د هم جنس بازانو ضد قانون په سر دي. یمنی چارواکي وایي د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په وروستیو بریدونو کې چې د القاعده کوم کسان وژل شوي په هغو کې اووه تنه د سعودي عربستان اتباع دي. یمنی چارواکو څرګنده کړه چې وسلوال په دوامدار ډول له عربستانه یمن ته اوړي، له القاعده ډلې سره مالي مرستې کوي او یا هم تروریستي روزنې ترلاسه کوي. د یمن په جنوب او مرکزي سیمو کې د جولای له 18 را په دې خوا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې 4 مشکوک کسان وژل شوي. یمنی چارواکي وایي په وروستیو کې چې کله د بې پیلوټ الوتکې په برید کې پاکستاني بن علي چې د بمونو جوړولو ماهر ووژل شو څرګنده شوه چې القاعده له پاکستانه هم د چاودیدونکو موادو متخصصان یمن ته استوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تېره اونۍ چې د تروریستي ګواښونو له امله امریکا خپلې 19 ډیپلوماتیکي ادارې تړلې وي، 18 به یې بېرته سبا ته پرانستل شي. د امریکا سفارت به د یمن په مرکز صنعا کې تړلی پاتې شي. له دغه سفارت څخه د اګست په 6 کارکوونکي ایستل شوي ول. په اسلامي هیوادو کې د امریکا 19 ډیپلوماتیکي ادارې د اګست په 14 تړل شوي وي. د پنجشنبې په ورځ امریکا د یو ګواښ له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په لاهور ښار کې هم خپله قونسلګري وتړله او کارکوونکي اسلام آباد ته انتقال کړل. په تایلند کې پولیس وایي 28 روسي ګرځندویان هغه وخت ټپیان شول چې د سپارلۍ بس یې له یوې کوچنۍ غونډۍ سره ولګېده. پولیس وایي په دې بس کې 40 روسي مسافر سپاره ول او 3 تنه هم د بس عمله وه چې د جمعې په ورځ په کانچانبوري ولایت کې بس ټکر شو. چارواکو نن خبریالانو ته ویل 3 تنه روسان سخت ژوبل شوي او 25 نور سربیرن ټپیان دي. او وروسته خبر دا چې د تایوان د اټومي پروګرام د حکومتي څارنې راپور وایي د دې هیواد په زړو اټومي تاسیساتو کې له 3 کلونو راهیسې راډیو اکټیو مواد خپرېږي. راپور وایي د تایوان په شمال ختیځ ساحل کې له اټومي تاسیساتو څخه د 2009 کال دسمبر میاشتې راهیسې مواد خپرېږي. په راپور کې دغه راز ویل شوي، د تایوان پاور کو کمپنۍ چې اټومي تاسیسات پر مخ وړي تر اوسه نه ده توانېدلې چې د ریډیو اکټیو موادو د خپرېدو علت پیدا کړي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د تایوان د دغو زړو اټومي تاسیساتو د راتلونکي په اړه بحثونه پیل شوي دي. دا او د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اوس هم تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت خپرونه واورئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
برای شنونده عزیز، بازم شما را به برنامه زیر آسمان کبود در روز سوم عید سعید فطر از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امیدوار هستیم که روزا عید و خوشی سپری کرده باشین. قسمی که گفتیم در آغاز برنامه، در این برنامه از تعداد از وزرای کابینه افغانستان دعوت کردیم تا در ارتباط به دستاوردها و کارکردهایشان و همچنان چالش هایی که در برابر اجرا شدن برنامه‌شان قرار دارن صحبت کنن و شما هم میتونین که از اونا سوال‌هایی داشته باشین. در ساعت نخست برنامه دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان و آصف ننگ معین وزارت معارف افغانستان، همچنان میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه افغانستان مهمانای ما بودن. در ادامه برنامه هم تعداد از وزرا را دعوت کردیم، امروی موعده کردند که در این برنامه اشتراک کنند. وایس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان مهمان ما در ادامه برنامه خواهد بودن و همچنان از نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان دعوت کردیم. اونا هم به دی برنامه اشتراک میکنن، در ارتباط با برنامه‌هایشون صحبت خواهد کردن و همچنان در ارتباط با دستاوردهایشون خواهد بر شما گفتن و شما هم میتونین که سوالهای اگر داشته باشین با اونا در میان بگذارین و به سوالهایتان پاسخ خواهد گفتن.
بله، یو ځل بیا زه هم قدر من اوریدون کو تاسو ته هرکلی وایم. هیله لرم چې د اختر شپې ورځې به در باندې په خیر او خوشحالۍ تیریږي. لکه څنګه چې زما همکار قادر حبیب ویل، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکو ته بلنه ورکړې ده چې هم خپل پروګرامونه تاسو ته شي کی او هم ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. لکه د دې خبرونه په اول ساعت کې چې د عامه روغتیا وزیر او همدارس د پوهنې د وزارت مرستیال ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وویل او ښاغلی یاسینی هم خپل نظر څرګند کړ. و هیله لرو چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایس برمک به په څو شیبو کې د تلیفون له لارې حاضر شي او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ووایي او د خپلو پروګرامونو په اړه به هم معلومات راکوي. د فواید عامې وزیر نجیب الله اورژن د سفر په حال کې وعده کړې چې یو ځای ته ورسېدو نو انشاءالله موږ ته به تلیفون وکړي او ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. له دې شیبې تاسو ته هم بلنه درکوو چې که له محترم وزیرانو څخه پښتني لري د خپل سیمې په ارتباط د خپل مسایلو په ارتباط کول شي، ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او خپل پښتني سرلوسه مطرح کړي. او ستاسو پښتني مشکول شو یاداشت کو او بیا به خپل ملمنو سره شریک کو. په اول سات کې د دې خبرونه په لومړی شیبو کې به ان شاء الله چې په تو شیبو کې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایس پرمک د ټلیفون لاري حاضر شي. دا شیبه ټلیفون مصروف کاری ګوندې ټلیفون رخ شي او ستاسو پښتنو ته هم ځواب ووي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت یو له هغو وزارتونو څخه ده چې ډیر خلک یې له کارونو څخه نسبتا زیات راضي دي، ځکه چې تر کومه ځایه پر چې تاسو هم خبر یاست او ما هم له خلکو سره خبرې کړې دي، اکثره خلک وایي چې تر اکثرو وزارتونو د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ډیر کارونه کړي دي، ډیری پروژې په کلیو او بانډو کې اجرا کړي دي، لکه څاګان، لکه ښوونځي، لکه کلینیکونه، هر رقم کارونه یې کړي دي.
برای یکی از برنامه‌های موفق وزارت یا انکشاف دهات، برنامه همبستگی ملی خوانده شده که در نقاط مختلف افغانستان در سطح قریه ها عملی شده. شنوندای ما هم میتونن در ادامه برنامه در این مورد زنگ بزنن به ما بگوین و اگر شما شاهد مشکلاتی در این برنامه بودین هم میتونین او را شریک بسازین، بعضن شکایت های صورت میگیره. اما همین لحظه نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان در خط تلفن با ماستن. وزیر صاحب به زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدین و عیدتان مبارک.
تشکر، سلامت باشین، به شما مبارک باشه.
سلامت باشین. وزیر صاحب، مش خود په دې خبرونه کې تر اوسه پرې له نورو محترم وزیرانو څخه اوله پوښتنه دا کړې ده چې د کال د 15 میاشتې پورې کیږي، په دې تیرو 15 میاشتو کې کوم مهم کارونه کړی دي یا تاسو د وزارت لاسته راوړنې څه دي؟
بله، با شنوندای رادیو آزادی چی خبرای خوشا داریم، بفرمایید.
ما در همی سال جدید کاراتی بسیار بزرگ زیدست داریم که از جمعه ازیای مجرد سالنگاست و سالنگ جدید است. همچنان پروژه بزرگ ما دیگه پروژه بزرگ که ما در این سال زیدست گرفتیم و کارات مقدماتی از آغاز است. عبارت از سرک دوشی شور است که یک وریانت خوب هم برای مردم منطقه است و هم برای بدیل سالنگا هست. این پروژه بزرگ ماست و دیگه سرک حلقوی ما که از ملک لامان است و همشون تا به پایاب دارم پیدا میکنه از ایراد از پروژه بزرگ ماست که اتکار است. همچون پروژه خط آهن جدیدن که از نظار شدید به طرف آقینه میره، کارات مقدماتی از او آغاز یافته امسال و دیگه سرک شرق و شمال جنوب ما هم کارات پروژه‌سازی از او از طریق تا و سپین بولده که وصل مشتقیم 550 کیلومتر است که کارات مقدمات این پروژه شروع شده. و این پروژه
دا پروژه کمه ایواره پدیه بندی که یوچه توضیح ورکیسی شرق و شمال نم منظور کمه پروژه
از شمال جنوب است، از ایرتان شروع میشه و تا به سپین بولده که وصل میشه، یعنی قندهار مستقیمن به مزار شهید وصل میکنه از طریق ولایت مرکزی افغانستان. این سرک تا به در ایسوف کار شروع شده و کارات ساختمانی جریان داره و کارات نقشه‌برداری و مطالعه تکنیکی اقتصادی از یکاولنگ تا به سین بوده که امسال کارات شروع شده.
یکاولنگ در سرک کابل ترازی، میدان وردک تزی، غزنی تزی، کمی خواده؟
بله، در طرف واقعا مطالعه میدان وردک رو میکو کار شده و این میایه از شمال مستقیم میره از طرف دستری قوزگان به قندار وصل میشه و تا به اسفین بودک وصل میشه که خط کاملا شمال جنوب است که این فاصله مزار شریف تا به مزار شریف بسیار کوتاه میشه.
نو بوله در سرک تصویل چه در ایسوف تزی و بیا
از طریق در ایسوف میایه سمنگان، از سمنگان میایه در ایسوف، از در ایسوف میایه به طرف یکاولنگ، از یکاولنگ میره به طرف روزگان، از روزگان میره به طرف قندهار تا اسپین بوده که ما پیدا میکنم.
بله.
خب پروژه های وسیع و بزرگ بنیادی است که بدون شکی پروژه ها بر اقتصاد افغانستان حیاتی و بر مردم هم بسیار مهم است، خصوصا در مردم و ارتباطات و مواصلات یکی از مهمترین و زیربناها در رونق اقتصادی و شکلگیری اقتصاد یک کشور و همچنان ساختار اجتماعی هم خود تقسیم نفوس هم نقش و بسازای خود داره. وزیر صاحب، شما از پروژه ها نام گرفتین، از پروژه های کلان نام گرفتین و گفتین که در برنامه ها دارین که تا ای که این پروژه ها رو عملی کنین. چی مشکلات عمده دارین در سر راه تطبیق پروژایتان؟ همین پروژه را نام گرفتین در گذشته، با چی مشکلات روبرو شدین و از امو مشکلات چالشایی داشتین؟ چقدر آموختین تا در این پروژه جلوگیری شو از اون؟
ما به مشکلات ما واقعا به جنبای بسیار مختلفی هم تکنیکی داره، هم امنیتی داره و هم اجتماعی داره. به این اساس ما تلاش ما روی است که در سیستم تدارکات وزارت سولفه را بار آوردیم که به این اساس ما میتونیم پروژه را به سادگی به طرف قرارداد بریم و همچنان در بخش امنیتی هم ما قراردادهای مکمل با وزارت محترم داخله داریم که در باز جایی که امنیت ایجاب میکنه ما برای این پروژه بخش امنیتیش کامل از هم جدا کردیم و همچنان دیگه ما از مردم تقاضا داریم که در حینی که سرک از یک محل میگذارن این منعیش منافع خود و منافع جامعه بدونن و همکاری بکنن، خصوصا در بخش استملاک. بعضا وقتی که میفهمن که سرک از این منطقه تیر میشه قیمت های زمین اینا رو بالا میبرن که ما رو به فرامون اقتصادی از ممکن نظر تلچک پروژه قرار میتن و همچنان ما وقتی که سرک های ما تکمیل میشه باز از افز مرافقت شد مردم تقاضای ما یست که ما همکاری بکنن، دولت همکاری بکنن، در نهایت خود مردم هم خود همکاری میکنن، یعنی از تونوش های بلند استفاده کنن در سرک ها، در بعضی مناطق زراعتی آب در جویار سریزه بکنن.
وزیر صاحب یو بل مشکل دام بود چه پتیرو وقتو که با یو قرارداد لیوی شرکت سروس و یغب بیالا بل سروکو یغب بیالا بل سروکو په نتیجه که با دی سڑک کیفیت ډیر خراب و ځکه چې هغه وروستي ته په ډیر ارزانه بیه باندې قرارداد په لاس ورغلی و. نو د دې شي د مخنیوي لپاره هم په دغو پروژو کې څه کار شوی دی؟
بله، ما برای ما رعایت قرارداد دستور یک شرکت حق داره که بتونه، اما او کارهایی که برای کیفیت کارتاسی نداره شده در خود قرارداد درج است. اما متاسفانه این شرکت ها بعضا قرارداد میگن کارات عمده و اساسی هم دستور میکنن که به اساس وقت فایده ما جدن با این ورزه میکنن و ما میخواییم که مانعی از این نو حرکت ها در آینده قرارداد افغانستان شویم.
بله. وزیر صاحب یو بله مسئله تاسی دی دیرو مهم پروژو یادونه وکړه، په دې برخه کې مخ اوریدون کو ته څه وعده ورکولی شي چې دا سړکونه به په څومره وخت کې جوړ شي؟ البته ټوله خلک پوهیږي چې سړک داسې یوه پروژه نه ده چې په څو ورځو څو میاشتو کې جوړ شي، ډیر وخت ته ضرورت لري، ډیر کار ته ضرورت لري. خو بیا هم دقیقا ویلی شي چې په څومره وخت د څو نو کلونو کې به دا سړکونه جوړ شي؟
هر کدامش بخش پروګرام جداګانه خود داره که حداقل از 2 تا 5 سال در بر میگیره که تمام شرکای ما تجارت چون ما سرک که ما فراموش کردم سرک شرق و غرب هم داریم که با عین ترتیب از ایراد شروع میشه تا با کابل وصل میشه که هم در چشم شریف امسال کارش بخیر شروع میشه و ما تلاش داریم که بخشی از گردن دیوال ما 60 کیلومتری دیگه ایران به طرف ایراد روان شده به طرف چشم و ما تلاش داریم که بخش چشم شریف است که متاسفانه دونر دقیق برای زمین نداریم که فقط ما تلاش داریم که دونر پیدا بکنیم که بتونیم ما از چفچان به طرف چشم شریف هم کار شروع کنیم بخیر. و این پروژه واقعا طویل مدت است و ما پروژه کوتاه مدت هم داریم، پروژه که یک سال دو سال تکمیل میشه. ما لاین دوم جالبات داریم، ما سرک تو هم جالبات امسال بخیر زیر کار میگیریم، ما کابل لوگر زیر کار میگیریم، یا هم در جمله پروژه های عمده و اساسی ماستن. یعنی ما برای که ما تقریبا در روی 30 پروژه
دو دو پروژه پا برای که مثلا تاسی کابل جلال آباد یا کابل تورخم سرک دوم سرک یادوان و قدر دیر کلونه کیجه چه دا پروژه بانی کار روان ده و دیر جر افتتاح کیجه دیر جر افتتاح کیجه موش هم آوریدون کتا دی چارو اکول قول دا وادی ورکو لیکن دیر زندیجی دا ولی
نه نه فعلا نمیتر دو سه پروژه و ایسان ما یک پروژه جویان داره کارش که تا سپری میره و سپری بخشی دومش به قرارداد رفته و قراردادیش میزنه از سپری شروع میشه به طرف سرخود و همچنان پروژه جالبات تو هم تحت تدارکات قرار داره و همچنان لطبان تحت تدارکات است که باید شیشار پروژه رو به این سمتون بخیر آغاز میکنیم.
بله تشکر. یکی پروژه دیگری که دارین نمی سرکه که از ولایت کاپیسا از رای سروبی عبور میکنه و به سروبی و به سرک کابل جلال آباد وصل میشه تا ای که ترافیک از کابل شما تغییر داده باشین، امی پروژه هم کارش نسبتاً به درازا کشیده، چطور است؟ در کجا رسیده وزیر صاحب؟
یک بخش از این متاسفانه قراردادی که پروژه را قرارداد کرده ای از تا به محمد دراقی است، از محمد دراقی قسمت بعدیش قبلا کار شده توسط پیارپی کار شده و این بخش دیگهش فیلم دیر کار ماست و ما فشار انداختیم که امسال تا حدود بیشتر کارش بخیر خلاص بکنیم که این جلسات ها من دراخیست.
بله تشکر. خب تلفن های استادیو رادیو آزادی را اعلان میکنیم تا ای که شنوندهای ما هم اگر اگان سوال دارن با شما در میان بگذارن.
اگر زودتر شما بردی کنید فیلم دارن بایتر و یک بایدام های خارجیستم.
بله
تو نشو
که صحبت ما قطعه
بله تر هر شیبی پوری چه تاسی کوله شوی فرق نکی بیاک
بله چه بله. شوی کوله خیلی قبلا هم یادآور شدیم به شنوندهای ما که شما در سفر هستین شنوندهای شما بله. میتونیم به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیریم به استادیوی رادیو آزادی وصل میشین. خب حالا بریم ببینیم که فکر میکنم شنونده روی خط تلفن داریم. نخیر شنونده ما تلفنشون قطع شده و
بله بس بلردون کشته زن معرفی که آزادی رادیو را نادیدوی تلفن هم متاسفانه چه قطع شد. وزی سبیو پوشتانه دیدی حلقوی سرک پرتباط ما در لودله مخیدر دی چه اوریدون که روخشی دا سرک چه دی بادغیس ولایت پا برخکی یا چه هم دی هرات ولایت پا برخکی دا نه تکمیلی شی دا به چه وقت تکمیل شی؟
بایی خو قرارار ازی اصلا برای 4 سال بوده که تقریبا 1 سال از گذشته 2 سال از این پروژه مانده. قراردادی از یک کمپانی ترکی و یک بخش کمپانی امریکایی هستن که متاسفانه قرارداد بسا وقت با اینا صورت گرفتم و اینا نتونستن واقعا کارات خودم تا رو که شاید باید پیش برن. همین لحظه ما در این ماه گذشته من خودم در اوج سفر داشتم و جدا با اینا صحبت کردیم و امکان داره اینا به این شکل رو ما بتن ما حتی بتافس قرارداد با اینا روان هستیم و اینا تحت فشار ما قرار دادن و نتونا از طریق مارک از طریق دولت های مطبوعی شما ما اینا را تحت فشار قرار بدیم که کار سلک صورت باشن.
بله خب واجد صاحب بسیار زیاد تشکر که در این برنامه ما در روزی شما اشتراک کردین به سوال های ما پاسخ
گفتین
از این که در سفر هستین وقتونه بیشتر نمیگیریم بازم تشکر میکنیم. شنونده عزیز نجیب الله لطف کردین نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان بود که در ارتباط به پروژه های ساخت سرک و خط آهن در نقاط مختلف افغانستان پروژه های بلند مدت و کوتاه مدت معلومات میدادن و ما از وایس برمک وزیر یا انکشاف دولت افغانستان هم دعوت کردیم اونا دعوت ما رو پذیرفتن اما متاسفانه که
تلفن
ما یاری نمی کنه. بله من نمیفهمم مشکل تخنیکی
خو هیله ده چه د خبروانی په دوام که باید دو تلفن رخ شی او د مش تلفن ته جواب و یا خبری به ورسره وکو خو مخی تر دی د اقتصاد وزارت تورزو د اقتصاد وزارت ویندوی شاغله نجیب الله امین د تلفون لاري را سره دی. امین صاحب تاسو ته مرکلای وایو او اختر مبارکی درته وایو. لدی ورسته اقتصاد وزارت خو امغه وزارت چې په خو فکر کوم چې د پلان وزارت که تاسو د خپل کارونو په باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې تیرو 15 میاشتو کې ستاسو وزارت کوم عمده کارونه کړي.
دیره مننه زه تر هر څه باندې تاسې ته او ستاسې د راډیو کارکوونکو ته د افغانستان مسلمان ملت ته او هغه افغانانو ته چې هغوی د هېواد د بهر د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي هغوی ته د نیکمرغه کوچني اختر د رسېدو په مناسبت باندې د زه له کومې د مبارکي وایم د اقتصاد د قدرمن وزیر څخه 5 سال باندې هغوی ته مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې دغه د کوچني اختر 2 ورځې چې تېرې شوي دي او نن په درې مورځ کې قرار لرو دا په دوی باندې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې شوې وي. لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته دونه وکړو چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه فعالیتونه ترسره شوي دي. دا جوته ده د ټولو رسنیو د لارې زموږ د فعالیتونو په اړه باندې چې هر څه شوي دي هغه مو د رسنیو سره شریک کړي دي او د رسنیو تر څنګ د افغانستان ولس له هغې فعالیتونو څخه خبر دی. تاسو بهتره معلومه ده چې په تېرو 2 لسیزو کې موږ د ډېرو بدبختیو سره مخ وو او هغه مرستې چې د خارجیانو لخوا نه په افغانستان کې لګېدلې وې لکه څنګه چې لازمه وه په ولایتونو کې لومړیتوبونه په نظر کې نیول شوي ولې بدبختان چې لومړیتوبونه په نظر کې نه وو نیول شوي او دغسې ستونزو سره مخ وو او بالاخره داسې یوه پروژه نه وه پلي شوې چې په هغې کې دې زر کسانو ته په دایمي ډول باندې د کار زمینه برابره شوې وه. ولی بیا هم د اقتصاد وزارت د همدغه ستونزو د مخنیوي لپاره د 30 ولایتونو د قدرمنو والیکبانو سره په دې ارتباط باندې یو کنفرانس موږ راغوښتو چې دغه کنفرانس کې د ولایتونو نه غوښتنه وشوه چې په ولایتونو کې لمړیتوبونه په ګوته کې او هغه لمړیتوبونه دوی ته مشخص کړي. همدارنګه په زیاتو حالاتو کې زموږ پروژې به چې په ولایتونو کې وي هغه به په درست ډول سره نه عملي کېږي، امنیتي ستونزې به ورته راولاړې دي. نو په همدغه خاطر باندې د ولایتونو نه غوښتنه وشوه چې دوی د پروژو په وړاندې ستونزې مشخصې کړي، همدارنګه خپل لمړیتوبونه ووایي او هغه د اقتصاد وزارت ته وسپاري، تر څو په راتلونکي کې چې کومې پروژې پلي کېږي هغه په ښه ډول سره پلي شي او د هغه مخنیوي وشي.
امین صاحب، د پروژې چې د ستاسو وزارت ټاکي او کنه هر وزارت په خپل پروژه پلان کوي او په خپل اجرا کوي، او کنه د پروژو د ټاکلو چې چیرته باید کومه پروژه اجرا شي دا ستاسو وزارت مسؤلیت دی؟
بلی، تاسو معلومه ده چې د اقتصاد وزارت یو پالیسي جوړوونکی د پروژو څخه په مکمل ډول څارنه او کنټرول، او همدارنګه د کومې پروژې چې په افغانستان کې ټاکل کېږي د لومړیتوبونو د ولایتي چارواکو لخوا نه البته هغوی لومړیتوبونه ورته ټاکي. مثلا په یو ولایت کې به د معرف په برخه کې ډېرې ستونزې وي، د معرف په برخه کې کار ته اړتیا ده، په بل ولایت کې بیا د روغتیا په برخه کې ستونزې ده. موږ ډېر کوشش کړی چې د ولایتي چارواکو هغه لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو، هغوی ته موږ د خپلو ریاستونو له لارې چې موږ په ولایتونو کې د اقتصاد ریاستونه لرو د هغوی د لارې موږ ورته خبر ورکوو چې تاسې خپل لومړیتوبونه موږ ته راولېږئ. د دوی لومړیتوبونه موږ په نظر کې نیسو او هغه کوم خارجي مرسته کوونکي ډونران چې مرسته کوي هغوی سره شریکوو، ورته وایو چې په دغه ولایت کې دغه برخه کې باید کار وشي او دغه لومړیتوب باید په نظر کې ونیول شي. مثلا څه وخت وړاندې تاسې ولیدل چې د هندوستان هېواد له خوا نه سل میلیونه مشر د اقتصاد او صدرمن وزیر څخه مشرۍ باندې چې تورې وزیران ته دنده سپارلې وه چې دغه سل میلیونه ډالر د داسې پروژې وټاکئ. همغې موخه باندې تاسې یو څه وخت وړاندې د اقتصاد وزارت یو خبر به اورېدلی وي چې شاوخوا شپېته پروژې چې دی په معرف په برخه کې، د کار او اجتماعي په برخه کې، انکشاف جهاد په برخه کې، په دغه برخو کې دا پروژې ټاکل شوې. ولې پروژې د ولایتي چارواکو له خوا نه چې کوم لومړیتوبونه په نظر کې نیول شوي وو هماغه لومړیتوبونه په اساس باندې ټاکل شوي وي.
نو له دې معلومیږي چې ستاسو وزارت باید خاصه بودیجه مونه لري لکه نور وزارتونه چې زیاته بودیجه مونه لري، ځکه چې تاسو صرف پروژې تشخیصوي، اجرا کوي نور خلک، نور وزارتونه. همداسې ده؟
همداسې ده، همداسې ده. د اقتصاد وزارت د ټولو پروژو لپاره د پلان په برخه کې پلان جوړوي، د هغې نڅارنه او کنټرول ترسره کوي، او د دې تر څنګ په افغانستان کې چې هغه ډېره مهمه ده د داخلي او خارجي موسساتو لپاره د کار زمینه مساعده وي. هغه حالاتو کې موږ ګورو چې د غیر دولتي موسساتو هغه که نړیوال وي یا که داخلي وي، دوی د افغانستان په دغسې سیمو کې فعالیتونه ترسره کړي دي چې هغلته دولتي دولت او یا د دولت لخوا نه چا پروژه کوم شرکت ته ورکړل شوی هغې ته ورکړل شوی هغه نه دی عملي شوی. ولې موږ د غیر دولتي موسساتو چې هغوی په هغه سیمو کې پروژې عملي کړي دي په امنیتي حالاتو کې هلته ډېر سخت امنیتي وضع به خرابه وه، مګر دوی پروژې عملي کړي دي. دا هم د خوښۍ خبره ده چې د اقتصاد وزارت د انجوګانو لپاره د کار زمینه مساعد کړې، د هغې نه کنټرول کړي، او تر څنګ یې داسې نه ده چې دوی یوازې خارجي او داخلي انجوګانې فعالې دي، بلکې تاسو معلومه ده چې څه وخت وړاندې موږ یو سلو او څلوېښت غیر دولتي انجوګانې چې هغوی د اقتصاد وزارت په چوکاټ کې کار کوه او ښه سابقه یې لرله، هغه د تصفیې او انحلال د کمیسیون لخوا نه چې د دغه کمیسیون مشري د اقتصاد قدرمن وزیر صاحب جناب ارغندیوال چې پر غاړه لري، د هغې لخوا نه منحل اعلان شوې. یعنی د دوی د سایلو تر څنګ او د دوی ته د کاري زمینې د برابرولو تر څنګ، ولې د دوی څخه موږ کنټرول او څارنه لرو. همدارنګه ټولې هغه دولتي پروژې هم لیکېږي که هغه د انکشاف جهاد وي یا د روغتیا وزارت، هغه هم د ټولو وزارتونو مربوط وي، د اقتصاد وزارت ورنه څارنه کوي، او د کار په جریان کې چې هر څه ستونزه ولیدل شي هغه د ستونزې پوښتنه کېږي، او هغه کوم اړونده شرکت انجو چې د کار چارې پر مخ وړي هغې ته هدایت کېږي تر څو خپلې چارې په منظم ډول سره ترسره کړي.
بله صاحب، مهرباني. بله مهرباني.
یو بل مهم موضوع چې هغه ته د ونه وکړم، تاسو به تر معلومه ده چې په افغانستان کې 2013 کال افغانستان د اوسېدونکو د افغانستان دولت لپاره د ویر یو کال جوړ شوی دی، او په اصطلاح باندې چې دوی دغه کال بیخي د یو باباو په شکل باندې دوی تعبیروي چې دغه افغانستان کې ډېر د ستونزو کال وي. ولې د اقتصاد وزارت د همدغې ستونزې لپاره چې تر څو زموږ د ولسونه اندېښنی چې کومېږي دغه اندېښنو نخلاص شي یوه کړنلاره جوړه شوې ده، او دغه کړنلاره د وزیرانو د شورا څخه هم تاییدي واخیستل شوله. په دغه کړنلاره کې د اقتصاد وزارت ډېر مهمو او اساسي شایانو ته راونه کړی کچیر دغه مهم او اساسي نقاط چې په دغه کړنلاره کې د اقتصاد وزارت لخوا نه ځای په ځای شوي دي دا عملي شي. نو تر 2014 تر 2013 کال پورې به هم د افغانستان ولس هیڅ کومه ستونزه ونه لري. د دې په خاطر باندې چې خپل اورېدونکو ته او د افغانستان ولس ته دا خبره واضح شي په دې کړنلاره مهم او اساسي نقاط لري چې خارجیانو چې په افغانستان کې د حکومتونو شمنې کړې دي او په حکومتونو او شمنو باندې دوی وفا وکړي همدارنګه